دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې د مشال راډیو نه ساته خبرونو وروستۍ خبري سات دی، زه په امیر ساحل او نجیب امیر درته هر کله وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ درته شننی او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب امیر.
پاکستان په برسلز کې د ترهګرۍ د حملو غندنه وکړه. افغانستان له اروپایي هیوادونو افغان کډوالو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیه کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. پاکستان د بلجیم په برسلز ښار کې ترسره شوې وروستۍ حملې نن وغندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې داسې وویل:
Firstly, the deadly terrorist attacks in
Brussels. د خنړیو ترهګریزو بریدونو په اړه چې د ګڼ شمیر خلکو ژوند واخیست او سلګونه ژوبل کړل. پاکستان او نړیوالې ورورولۍ په شدت سره د دې غیر انساني عمل غندنه کړې. موږ د بلجیم د خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښکاره کوو. په بلجیم کې د سې شنبې په ورځ ترسره شوو بریدونو 40 کسان وژلي او د 200 په شاوخوا کې ژوبل کړو. نن په بنو کې یو شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د مظاهرې تابعه د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړې وه. لاریون کوونکو بینرونه پورته کړي او شعارونه ورکول. دوی د پاکستان د سافران یا د سرحدونو او د کډوالو د چارو د وزارت او د آفتونو سره د مبارزې د ادارې خلاف غږ پورته کاوه. سورج داوړ په نوم یو لاریون کوونکی مشال لړیو ته وویل:
اهدینا چروتلی او درې ورځې چروتلی او د امیرزادې تقریبا دوا کوله پیرا کېږي. امیر واپسی یې سره پیرا یا تقریبا 15% خلک ندی لوټ شوي. داسې واپسی نه امیر بالکل مطمئن نه ای او بلا وجه تقریبا د یوې نیمې میاشتې راځي په واپسی شې چټې روغلې دي. دغه امیر واپسی 2020 تانه ورشي د داسې واپسی امیر خلاف وروتلی.
بل پلو د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات وروستیو مرحلو ته رسیدلی او د 2018 کال تر پایه به ټول کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن د خیبر جنسي د دورې پر مهال د ماتنونه تخته بیګه پورې د یو بای پاس سړک پرانسته وکړه. نوموړی د جمرود په شاکس کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال ویل:
د ټول تمایل علاقے لم د ترقی او پیغام دے او د پېښور ښار د پر چې کم ټرافیک به په هغه روډونو او کم بد حال به دې سره به زما په خیال چې ډېر لوی فرق لوېږي. او بیا افغانستان او پاکستان کې مونږ همېشه دا وایو چې افغانستان چې دی هغه مونږ وروڼه دي، دې کې اوس شک نشته. کنه د دې افغانستان او سنټرل ایشین سټیټ سره چې جوړېږي نو دغه د وخت ضرورت دی.
د متنو او تخته بیګ ترمنځ 20 کیلومتره سړک د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن لخوا په 1.13 میلیون روپیو لګښت باندې جوړ شوی دی. د دې سړک جوړېدو یو کال وخت ونیو. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د ویډلې مشر مولا محمد رسول یې نیولې ده. د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط نن مشال لړیو ته ویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کماندان مولا محمد رسول سره دغه د دوه ملګرو په خپل تحویل کې اخیستی دی او پوښتنې ترې کوي. بلخوا د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازي خبري رسنوي ته ویلي چې مولا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د ډلې مشري کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی د جی او پلس هیوادونو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ نن په کابل کې ویل چې اروپایي هیوادونه باید همکاري وکړي او د هر یو افغان پناه غوښتونکي دوسیه په فردي توګه وڅېړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تېر یو کال کې 2.5 لک افغانان له ناقانونه لارو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنه ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي. داغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته واستول شي. مرستندویه ټولنه ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې لیدلی دی. د نن په مسکو کې ویل په شام کې یو نازک قربان ځینې پرمختګونه رامنځته کړي، خو د دښمنیو د لا کمولو او د بشري مرستو د لا زیاتولو اړتیا ده. لاوروف په دې موقع ویل هغه غواړي په دې خبره بحث وکړي چې د یوکرین د شخړې په هواره کې نړیواله ورورولي سم مرسته کولی شي. وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال تمه ده چې جان کیری د دې خبرې د معلومولو هڅه وکړي چې د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده دیوکنه. اروپایی چارواکی وایي په تیر نومبر کې په پاریس کې د شو بندونو بریدونو مشکوک بم جوړونکو یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلس په هوایي ډګرې برید کړی دی. پرون د بلجیم خبري اژانس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویل چې بلجیم کې چې د برید د ځای نه کومې نمونې راټولې کړي او د هغې په بنیاد کوم ډي این ای ټیسټ کړی، هغه د پیرس د برید د ځای نه د راټولو شو نمونو سره سمی خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی. د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول. د فرانسې یو سینیټر اپی خبري اژانس ته ویلي په بریدونو کې د نجم الاشراوي برخه اخیستل ښایي چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړي. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د سبا ورځې د موسم حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.70 روپۍ او په 1.80 روپۍ یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 1.5، بنو کې 43 او 1.5 او په کوټه کې 2 او 3 وي.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. دا د مشال راډیو نه ساته خبرونه ورستای خبری سات دی. پاکستان په بروکسلز کې بمی بریدونه غیر انساني کار بلل دي. د خیبر پختونخوا گورنر په جمرود کې د نوې سړک پرانیسته کړې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو ته د ستنېدو عمل وروالي ضد لاریون کړی. ډاکتران وایي هر کال په خیبر پختونخوا کې 6000 خلک په نری رنز اخته کیږي چې علامات یې داسې بیانوي
چې چا هم دوه هفتو نه زیات ټوخی دی، د هغې بلغم راځي، تبه وي، ورسره وزن کمیږي.
او په کراچۍ کې هندوانو خپل اختر هولي لمانځلی دی.
خوشی سے منا رہے ہیں، ہمیں کوئی مطلب اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہے. یار
ایسا عرصہ اوریدو لپارا لمشال راڈیو سرو سے. لومړی موضوع ته ورځو. په پاکستان په برسلز کې بمی بریدونه غیر انساني کار بللی او دا یې غندلی دي. د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، دا خبره چا وکړه نن؟
پامیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا نن د هفته وار خبري غونډې په موقع د بلجیم ښار برسلس کې د چاودنو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په برسلس کې قیمتي انساني زیان یو غیر انساني اقدام دی. دا هم اویل چې د متاثره کورنو سره همدردي لري پاکستان او د هغه کورنو او د هغه کسانو چې کوم روغتیا دپاره هسپتالونو کې دي یا هغوی جوبل دي، نو هغې دپاره دعا کوي او د بلجیم اولس او حکومت سره پاکستان حکومت او پاکستان اولس یووالی ښایي.
صحیح. له دې علاوه د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم نن یوه غونډه شوې ده او د برسلز د پیښو غندنه شوې ده، نو دې په اړه باندې که اوریدونکي لږ تفصیل وکړي.
بالکل، په امیر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلجیم په برسل ښار کې شوې د ترهګرۍ د پیښو یو په اړه د یو متمتی قرارداد منسوخ کړی شوی دی او دې لړ کې د یو
قرارداد چا وړاندې کړ
دا د مسلم لیگ نون د یو غړي د اغه دا باندې کړی دی او د یو منټ خاموشي په حق له کوم خبره تر شو نو اد محمود خان اچکزی له خوا د پښتونخوا ملي او میګون مشر چې کوم دغه له خوا شو په دې قرارداد کې دا ویل شي و دي چې ټول ملکونه د ترهګری او سغدري د خاتمه لپاره هر ممکن اقدامات اوچت کړی په دې قرارداد کې د بریدو متاثرینو سره د همدردی اظهار شوی دی قومي سمبلی دا قرارداد په موافقه توګه منسوخ کړی دی
سم د ډیر زیات مننه رابعه اکرم خان را سره د اسلام آباد د ټلیفون په کرخه د پاکستان قومي اسمبلی هم نن د برسلز بریدونو ضد قرارداد منظور کړی غندنلیک منظور کړی دی او له دې سره سره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د دغه بریدونو غندنه کړې ده د سه شنبه په ورځ سهار د برسلز یا د بروکسل پر هوایی ډګر دوه ځانمرګي بریدونه وشول چې پکې ګڼ کسان ووژل شول او تر دې یو ساعت وروسته د بروکسل د مایل بیک په نوم باندې د اورګاډو د زمکلاندې اورګاډو تمځي سره نږدې یو بمی چاودنه وشوه چې پکې هغه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوه
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه نن د جمرود په شاکڅ کې د یو نوی سړک پرانیسته کړی چې د پیښور لمتنو به د خیبر تر تختبیګه رسول شوی دی نوموړي تر پرانیستې وروسته یوې قبایلي جرګې ته په وینا کې ویل دا 28 کیلومتره سړک به نه یوازې په پیښور کې د ترانسپورټ اسانتیاوې پیدا کړي بلکې افغانستان ته به هم د ګاډو تګ اسانه کړي د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک پر جوړېدو خوشاله دي خو د روغتیا او تعلیم په برخه کې لا هم زیات مشکلات لري چې حکومت یې باید ورته هوار کړي فرهاد شینوار معلومات راکوي
په جمرود کې یوې قبایلي جرګې ته د خپلې وینا په وخت د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د پیښور متنو نه تر د خیبر جنسۍ تخته بیګ پورې دغه بایپاس سړک به د پیښور او قبایلي سیمو خلکو ته په تګ راتګ کې اسانی پیدا کړي او په خاصه توګه افغانستان او منځنۍ اسیا سره به هم د یو ښه تعلق ذریعه وګرځي
د پیښور ښار د پر چې کوم ټرافیک به باغ روډونو او کوم بد حال به دې سره به زما په خیال چې ډېر لوی فرق لوزي موږ همیشه دا وایو چې افغانستان چې دی هغه زمونږ وروڼه دي دې کې اوس شک نشته کنه د دې افغانستان او سنټرل ایشین سټیټ سره چې جوړېږي نو دغه د وخت ضرورت دی زمونږ دلته کخیری د پاکستان د افغانستان او د سنټرل ایشین سټیټ تعلق ډېر ضروري دی دا موږ ټول یو موټی یو سی بیک زمونږ چین سره چې کومه نوې معاهده شوې ده چې د دې سړک په ذریعه به د سی بیک سره به ستاسو تعلق او هغې چې کومې لارې وي هغه به هم قایمېږي
د سړک د پرانستې په دې موقع یو ځایي مشر صلاح الدین افریدی مشال ریډیو ته وویل
موږ ته لږ سهولت شي په دا وي سهولت شي چې ځکه چې د تورخام نه کوم ګاډي راځي او د پېښور ته ځي نو دا روډ ډېر زیات رش وي نو دا متنوع روډ چې جوړ شي نو دا هیوي ټرافیک چې داسې شي نو موږ ته لږ تکلیف آسان شي ګورنر صاحب خو اول ځل خیبر دوره وکړه او موږ ګورنر صاحب ته بیا هم اپیل کوو چې راشي دوباره او بیا دې موږ ټول د خیبر ایجنسی مشران راوغړي او داسې اهم اهم اعلانونه وکړي په کار د ځکه چې ساوت وزیرستان نواخله بجوړ ایجنسی پورې د ټوله علاقه ډېره متاثره شوې ده نو موږ یو چې په کار د ګورنر ټوله قبایلي علاقه دوره مو کې پرایم منسټر نواز شریف ته موږ د یو ځکه چې درې وارې پرایم منسټر شو او بلکې د قبایلي نه دوره یې کړې ده د قبایلي مشرانو سره یې جرګه کړې ده
د خیبر ایجنسۍ متاثره شوې سیمې د باډي یو مشر عبدالواحد پریدی بیا خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
د موږ بنیادی مسالې اوس ماغه دي چې کمې دي موږ شپېتو کولونه روانې دي په هیلت کې موږ بیخي نشته دی و سکولونه بیخی نشته دی لکه یو خود څوک چې لک شیخ وی کنه او داسې څه خوري نه په نظر چې فلاس کا پلونیزو کې په سکول کور شروع دی یا پلونیزو کې په سپاتول په ټوله بڑا تحصیل کې هان تا غا تیرا پوره مشکلات بالکل مغه شانتی دی خو د خو امید کوو د خو امید پر به جدو جهدم کوو
د خیبر پختونخوا گورنر وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره هم جامع منصوبه تیار کړی دا او غواړي چې فاټا خلکو لا خپل عیني حقوق ورکا فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د خالی یا شنبې پر ورځ په پېښور کې غونډه وربلل چې پکې به د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه نوې تګلار جوړوي. د اتحاد غړو او مشرانو نن مشال راډیو ته وویل په وروستیو کې یې خپل فعالیتونه ځکه کم کړي ول چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت کمیټې کار ته یې انتظار کاوه. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پېښور کې یوه غونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، په دې چې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي او ځکه نه اخلي چې هغوی اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې حکومت باندې یو فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه ساپي د قومي وطن پارټي سره تړاو لري او وای چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې ګنې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دی کوم سازخ راوستې په دې وجه باندې چې دوی دغه کمیټه جوړه کړې وه چې کمیټه ګرځي په دغه باندې په فاټا کې تپوسونه کوي پلانې ډنګلې. حالانکه دې خبرې ته تپوس ضرورت نه و او نه دا یو شتر نمونه شوي دي، نو په دې کې زما خیال نه چا هم اشاره تپوس نه دی کړی که نه. اوس د فاټا لپاره د رښتم ترمیم کول کېږي، نو د هغې د تپوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږه ډېره موقعه ورکړله.
او په قومي اسمبلۍ کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و چې لا هم پرې کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټیریان وراوړو دا بل او کمزورتیا وشو لا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډسکس نه شو په اسمبلی کې. خپل زما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټۍ دې امیجیټلی په دې کې یو میټینګ کول لواړي او د دې سیاسي پارټو ورکران ته داخل کوم. اول ځان ته وروسته نور ته خپل خپل پارټۍ ته باندې نو په دې باندې مجبور کو چې په دې بل باندې نوې بل راوړي او په هغه باندې ټولو پارټو پارلماني لیډران دي تاونه به دستخط وکړو.
دغه تنانو وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو د قبایلی سیمو زیاتره ولس قبایلی حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان او بیکوره شوي او خپلو کلیو ته د ستنېدو پر ورو عمل انتقاد کړی دی او وایي حکومت له خپلو سیمو په درو ورځو کې وایستل، خو په ستنولو کې یې میاشتې او کلونه لګي. دوی تېره ورځ په بنو کې د لاریون پر مهال د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزارت سفران او په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای پر ضد نارې ووهلې. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې بېکوره شوو بنو کې سیمه ته د واپسۍ سست عمل پر ضد لاریون وکړو. لاریون ګډونوالو لاسونو کې بینرونه او جنډې اخیستې وې او د اف ډی ایم ای سفران وزارت او نورو متعلقه ادارو پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل سیمه نه یې په درې ورځو کې راایستلې او واپسۍ کې یې کالونه تیر شول. دوی د اف سی آر قانون پر ضد هم نارې وکړې. دلاریون ګډونوال او یوتاف وزیرستان غړی نور اسلام دلاریون په اړه وایي
پرامن احتجاج میزره کټکوي دې دا مقصد دا چې دا په واپسی شه بلا وجہ تاخير دا حکومت باندې کو یعنی میر دا زردر خپل وطن ته ولاږي او بل دا چې میر د سکول د بچو نه دا مستقبل په داو لگا ولا دا یو هفته مخته د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د هورمز د بچو نه سرټیفیکټ نه او نه ډاکومېنټس د غاستم زکه شه پروډې مې چاته ملو شوې دي. میر د چارواکي نه دا مطالبه کی چې میر د سکول چکیم بچو دي دې مستقبل بل فکر دادی وکړو دا مخکوس کو چې کوم وزیرستان ته خلک تلی دي دې ته د روزمره زندګۍ ورکول شه سہولیات پیدا کو.
اسد الله وویل کم ظلم چې ورسره روان دي دا غي پر ضد یې لاریون راایستلې.
د وزیرستان د ظلمیونو سره د وزیرستان خلک سره چې کوم ظلم شری شو دا دې خلاف میره اوس چکړه دا چې کوم واپسی دو دا غډیر اسلو دو اعلان شوی کلی دا زر نظر واپس ولاږي. د اف ډی ایم ای په ذمه چې کوم د درې کیشتینا دی دا زر نظر په یو ټاکر ولاږي. همیش خلک نه را ظلم دنه په تیرا وي همیش خلک ډیر مجبور دا په انتهایی اقدامې مجبور شي.
سورج دا وړوای دا واپس عمل نامطمئن ندی او پورا کال واپس ای عمل کې 15 فیصد خلک هم نه دی واپس شوی.
اگر مطمئن نه زکه چې اهدینا چروتلی په درې ورځې چروتلی او د میزه دی تقریبا 2 کوله پیرا کېږي امیر واپسی سره پیرا یا تقریبا 15% خلک نه دی لوټ شوی. داسې واپسی نه میر بالکل مطمئن نه او بلا وجه تقریبا د یو نیمه راست میاشت راځي په واپسی شه چټې روغلې دي سفران ویب ډی ایم ای کیمل لوزینا و دې کړی وې پابندې پیرا پیرا پر نه وتل واپس ډی پی لوټ شوی دي ایک اکثر چکیم دی کرڈے بندے پیسے نہ دیرو گلیے دغه میر واپسی 2020 تانو ورشی داسه واپسی میر خلاف وروتلی.
لاریون گارڈن والو دا هم موایل چې دولت د دوی د واپسی کم عمل شروع کړي دا غی غندنه کوي او دوی زر تر زر خپل سیمو ته واپسی غواړي. یاد دیوی چې شمالی وزیرستان کډوالو واپسی 13 کال مارچ میاشتې نه شروع شوه چې یو کال تیرې دو ورستا تر دې دمه پورې دولتي شمیرې تر مخه 25,000 کورنۍ واپس تللې او دولتي شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د شمالي وزیرستانه فوزي عملیاتو له کابله راوتلې دي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بانو.
سه مشال رادیو ته وګیاس. دا خو د شمالي وزیرستان کډوالو چې په بنو کې مظاهره کړې. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي 13 ورځ اسلام آباد ته ورغړي ول او هلته یې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره ولیدل. دوی هغه ته وویلې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې هر میاشت په ورته د 6,000 روپیو مرسته ورکوي، خو شاوخوا 1.5 کال کېږي چې دا وعده یې نه ده پوره کړې. نو له عمران خان دوی غوښتنه وکړه چې د صوبې حکومت دې اړ کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې 6,000 روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو، خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپله وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنه به په وړاندې کړي.
2014 کې د ناتو وزیرستان عملیات کې چې موږ خلک لا تل دای هو باندې تر غلې وو د باقاعده اعلان وکړلو چې 3,000 روپۍ به تاسو د رنټ پوراوي او 3,000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا چې تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوی میاشتې موږ تر اکړې دي. باقي دا ورځ نه اونځه تر نن ورځې پرې په دغه باندې 10,000 روپۍ د دغه 1,03,000 خاندانانو پوتی دي. موږ اوس د زړه ملاويږي چې آیا دا پیسې ته موږ ته اعلان کړی وو موږ ته ولې نه ملاويږي چې
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وی چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14,000 روپۍ جاري کړې دي. سره سره هر کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد هم ورکړی کیږي. دې تر څنګه د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په 2 نیټه 1,60,000,000 ډالره، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1,50,000 ډالره او چین په جولای میاشت کې 1,00,000 ډالرو امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
اوردونکو، دا د سبانه ورځې 19 خبرونه دي چې درته به در خبرو. د پاکستان استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال رادیو ته ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي دارو د افغانستان له طالبانو د جلا شوي ویډلې مشر ملا محمد رسول نیولی دی. تیر کال چې کله د ملا عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر ښکاره شو، نو تر هغې وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو، خو ملا محمد رسول له ده سره اختلاف درلود او ځانته یې جلا ډله جوړه کړه. د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نښتې هم کیږي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
د پاکستان په سترپنډ غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنې پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسې سرتیریو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالف ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دا چارواکي دا هم ویلي دي چې د نیولو بندي کولو په وخت ملا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود و چې د امنیتي فورسې سرتیریو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوه. بل طرف ته د ملا محمد رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازي دوې ورځې مخښې یوې خبري ادارې ته ویلي دي چې ملا محمد رسول په افغانستان کښې موجود دی، آزاد دی، د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازي دا هم زیاته کړې ده چې د میژه د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د هم یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د ملا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلای لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2113 14513 1930 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شي.
اوریدونکو په پیښور کې مزدوران نن کار کاوه چې هغه مهال دغه د ځمکې خویدو د کمره له نړېدو له کبله هلته څلور مزدوران په پیښه کې مړه شول، دوه تنه په ژوبل حالت کې ریستل شوي دي او دا مزدوران له اتو ورځو راهیسې په هغه باران کې لګیا ول، هلته یې کار کاوه. د مشال راډیو خبریال غلام غوث نن د پیښې ځای ته ورغی او هلته یې دغه ټول حالات ولیدل پخپله او هلته یې د مرستندوی ادارو له چارواکو سره، عیني شاهدانو سره او هلته یې کارکوونکو سره خبرې کړي دي. راځئ چې وایو.
نوید خان، سٹیشن ہاؤس انچارج ڈسٹرکٹ لوڈ ڈبل ڈبل ڈیویژن. دیکھیے، منگا 11 بجے زون کنٹرول کا کال ریسیو شو اور تقریباً 3 منٹ کے منگا ریسپانس کرنے رہتا کم دین اسپٹ کسان دے کے تھری ڈیڈ باڈی راویس تھی اور یو چکم دین فی الحال آئے کے مصروف یو مکمل ان شاء اللہ چی بچتی اور یو چکم دین معمولی اسکریچ میں چھڑا رہتا.
لگے امس کے منگ چکم دعا لگان بچو علی اور امس کے منگ اللہ پاک بچ کری بھی دعا لگان عمران یو نزار یو کامران چلی دا لالی باغ دے او مصر چکم دے نسار اگر آگرے دے
زمانم عبداللہ دے او ہم دے حدیثہ چی شوی دا دے خواسر زبروتی پی نو سار لسنی میں بجے دا حدیثہ جوڑا شولا او تقریباً لسم کسو چی ورت زر آگ للا نو آگا وقتی نا دا حکمت کسو نسو پو خو بس د سینما گھنٹہ بعد د حکومت خلق هم راغلل، پولیس هم راغلل، ریسکیو والا هم راغلل، بس اوس لگے دے مشینوں شروع کری دے او کسان رو باسی نو درے رو وستل مڑی او سالورم پاتے دے نو بس ٹول خلق لگے دی پم دغه کې او سار من خپلم پلاسو باندې کوشش کړي دے خو جون دا لاسو کار نو چې من پلاسونو باندې دا کار کړي او دا مزدورانو دیو دا تور زونه نه نه اتم اورز دا چې دیو کار کولو په دی اتم اورز باندې الله بس دیو دا غسه په شهادت ورسول غریبی دا وجه نو دا مجبوری دا وجه نو دا غسه ټول په دې باران کې سوق کوړي چې ریشه او د سکار
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اردن کو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال راډیو ټکی کام اوري. همحال په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې. نجیب عامر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خویان نفیس زکریان په خپل اونیز خبرې غونډه کې ویل، هیواد یې په برسلس کې ترسره شوې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه غندي او د بلجیم د حکومت او خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي. نن په بنو کې یو شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د مظاهرې تابعه د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړې وه. د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکي نن مشال لړیو ته ویل چې د هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب قومندان ملا محمد رسول سره د هغه د دوو ملګرو په خپل تحویل کې اخیستی او د پوښتنو لاندې دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه د ورځنی کانفرنس پیل شو چې ورکې د خوست والي تر څنګ په ګڼ شمېر کې کورني او بهرني عالمان هم برخه اخلي. د کندهار پولیس وایي د پولیسو په خپلمنځي شخړه کې اووه پولیس مامورین وژل شوي دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ د واتو د دفتر په وینا دغه پېښه تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي له اروپایي هیوادونو وغوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو په غونډه کې وکړي. په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي. مرستندویه ټولنو ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکران په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسېدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې کتلي.
د خبرو لډیز بوله مشال راډیو واورید. د بیان دو نجیب عامر وسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنه اداریو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا ګاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی. د پاکستان د امن لپاره خواهش دې کمزوري نه ګڼلې کېږي. ورځپاڼه لیکي چې ګاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په مینځ کې پرېښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د قامی ایرلاین پی آئی ای په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی ای بل کې بدلون حوالې سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یوه کمیټې په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی ای د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضایي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطر نه وي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتلی نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منظورولی شو، خو حکومت دا لاره خپله نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایي ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې یو شمېر هغه افغان کډوال نیول شوي چې غوښتل یې یونان ته ورسي. ورځپاڼې د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې چې د اروپایي هیوادونو مشران یې رسیدو ته هڅه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو کارولو موضوع ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ترکیې د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران په ناغوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسیدلو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه په ناغوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکیې ته به واپس لیږل کیږي. ورځپاڼه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډالویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکیې ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کیدی شي. ورځپاڼه لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه په جنګونو کې پریښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کیدی. ترکیې د مهاجرو د نړیوال کنوینشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې یوازې شامی کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. ترکیې له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یوه موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوځ لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوځ او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامینځته کېدو له امله کیدی شي دغه شمېر نور هم زیات وي. د پوځ لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کیدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوځ د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره یې پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوځ لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوځ پکې دېروي.
چارواکي وایي د بروکسل یا د برسلز په څافینتم هوایی ډګر د مارچ 22 په بریدونو کې یو برید کوونکی د پاریس بریدونو لپاره بمونه جوړ کړي وو. دغه تصدیق تر د هغه د ډي این ای له ترلاسه شویو نمونو شوی دی. تیر کال په نومبر کې په پاریس بریدونو کې 130 کسان وژل شوي ول. چارواکي وایي دا ترلاسه شوي معلومات ښیي چې د پاریس او برسلز بریدونو یوې ډلې ترسره کړي دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې رپورت مهمه برخه ملیحا امیرزاده اوروي.
اروپایي چارواکو د مارچ پر 23 ویلي د برسلز په هوایی میدان په دوو ځانمرګو بریدګرو کې یو د نومبر میاشت پاریس بریدونو کې ښکېل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشکوکه بم جوړونکي وو. د بلجیم، فرانس او اروپایي انتظامی خبری رسنو ای اف پی، اسوسییټډ پریس او د بلجیم خبری میډیا ته ویلي دي چې د نجیم لشراوی له ډي این ای تصدیق شوی دی چې هغه د مارچ په 22 په هوایی میدان حمله کوونکو کې یو وو. چارواکو ویلي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د لشراوی په لټون کې وو ځکه چې دوی ته شک وو چې هغه د پاریس بریدونو مهم مبینه ملزم صلاح عبدالسلام ملګری وو چې د مارچ په 13 گرفتار کړل شوی دی. 24 کلن لشراوی چې مراکشی نژاده بلجیمي شهري دی داسې باور کیږي د پاریس بریدونو لپاره خودکش جاکټې جوړې کړې وې. په هغه برید کې 130 کسان وژل شوي وو. د هغه ډي این ای د دغو جاکټو په ګډون د برسلز د یو اپارټمنټ یا کوره موندل شوی دی. داسې باور هم کیږي چې لشراوی یو وخت اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره کسان برتی کول. د فرانس یوې سینیټرې ناتلی گاولټ چې د جهادي شبکو په اړه د مطالعاتي پارلماني کمیشن مشره ده ویلي دي چې په پیښه کې د لشراوی لاس لرل دا ښایي چې د برسلز او پاریس بریدونه یوې ډلې ترسره کړي دي. په عین حال کې د برسلز اوسیدونکي عادي ژوند ته د راګرځېدو کوشش کوي. سرکاري وکیل فریډریک وان لو ویلي دي چې په هوایی میدان ځانمر کې برید کوونکي ابراهیم البکراوی تر بریدونو مخکې په خپل کمپیوټر وصیت هم پریښی وو. د وان لو په خبره د ابراهیم رور خالد د برسلز په مرکز کې د ځمکې لاندې د مالبیک نومي ریل ګاډي په تمځای یا میټرو سټېشن کې ځان الوزولی وو. له امنیتي کیمرو په ترلاسه شوي ویډیو کې چې تر برید مخکې حالات ښایي له ابراهیم سره لشراوی هم موجود ښودل کیږي. هغه له ابراهیم سره د سامان گاډي مخې ته بیولو. د پلټونکو په خبره یو بل کس چې لا پیژندل شوی نه دی له پیښې مخکې له هوایی میدانه لاړ خو تر هغې مخکې په میدان کې له بارودو ډک یو بیک پرېښودلو. د وانلو په خبره یو ټیکسي ډرایور چې د غدرې مشکوک کسان یې هوایي میدان ته وړي وو د برس سپش خار بیک نومي سیمه کې هغه کور ته په رسېدو کې د انتظامیه مرسته وکړه چېرته چې پولیسو د بم جوړولو سامان وموندلو. په هغه سیمه کې چېرته چې د اروپایي ټولنې ادارې دي او ورسره نږدې په میټرو سټېشن کې چاودنه شوې وه واپس خلاصې شوې دي، خو د زاوینتم هوایي میدان به لږ تر لږه د مارچ تر 15مې بند وي. په برسلز کې له بریدونو پس ترهګري خطر په اړه درجه تر ټولو لوړې کچې ته رسول شوې ده. د دغه بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. په عین حال کې د مارچ په 23مه د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دغو برید کوونکو کې یو تن په جون میاشت کې په ترکی کې نیول شوی وو او په خپله مطالبه هالینډ ته لیږل شوی وو. نوموړي وویل ترکی بلجیم هم خبرداره کړی وو چې دغه تن یو وسلوال دی، خو د دې باوجود بلجیم دا ونه کړل شو چې له ترهګري سره د تړاو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې ورسره کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځنې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیول شوی دي. یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي د سیمې هیوادونو غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخه کړي. په دې اړه شاه محمود شینوار رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتل د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتل د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې میرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولي دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسېږي جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولي دي. او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یا نیول شوي دي. دا تراګر دی، تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر تراګر دی. هغه موږ تنګ واخ دی، ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي. باید همغسې قانون په چوکاټ کې برخورد شي.
خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که په داعش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
دا گیم اوس نړیوال رنگ ونیو، سیمه ایز رنگ ونیو. دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې تر چین پورې د خپل ځان په دغه په خاطر باندې تر څو سیمه ایز حالات په خپل قابو کې راولي داسې بعضې استخباراتي حلقات دغه بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر اوس مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې کیا څوک راځي هغه ته په خط په شفاهي لهجه کې کلمه ویله باور پرې کوي. خو دغې ته په کتو باندې د دې ګیم یوه عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راتاوه ده.
نوموړی وایي دغه نیول شوي کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت دې د ملل متحد لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپلو خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
د شاه محمود شینواری رپورټ مورده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکي چارې پیل شي. دغه وزارت وایند وایي د کاسا زر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته 300 میگاواټ برښنا ترلاسه شي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د مې په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته به د مې د میاشتې په 24مه نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وایي پر کاسا زر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه یې عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل.
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که میتونه ثبات سیاسی اقتصادی
دی وی ولوی سیمه ایز پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت ترلاسه کړي خو باید له یادونه با سوچ دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسی او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي
عملاً پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
د کاسازر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسازر پروژه لارې بالا قرغیزستان څخه د بریښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټه بریښنا ولیکدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټه بریښنا له زیرمې وروسته زر میگاواټه به د لغمان او ننګرهار له لارې پیښور ته انتقال شي وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسازر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه د دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسازر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یوه ښه پیلامه کېدای شي د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسازر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي فاروق اعظم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسازر ټاپي او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت تضمین کړي د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل
د کاسازر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشتوالی ښودل کیږي د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لویو پروژو په وړاندې یوه ستره ننګونه یادوي خو وایي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیاتې امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي
د حدیث پردیس رپورت مورید د اوبو په اړه د پوهاوی ورکول نړیوال اداره واټر ایډ وایي په پاکستان کې د اکثره خلک د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لري چې له کبله یې له مختلفو یا بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي هلته بیا د چاپیریال ساتنې چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې یوازې د پاکو اوبو مسله نه ده بلکې د اوبو مقدار د تازه اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي انیس اجمل معلومات راکوي
د اوبو په اړه د پوهاوي ورکولو نړیواله اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د څښلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري واټر ایډ ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلی دی چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د څښلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو څښلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي
زه به دا ووایم چې د اوبو قلت دو وجوهات دي بیا خو دا دی چې زموږ ذخایر چې کوم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان ازادي چې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو بلکې د هغې نه هم زیات وو او بیا چې څومره ترقي وشوه څومره آبادي سوا شوه د هغې سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر د یو کس لپاره د هغې نه هم کمیږي نو دې ته مونږ واټر سټرس وایو کنه او انقریب به دا یو 100 کالو پس 100 کالو پس به دا واټر سکیر
واټر ایډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حیضې له وجې مړه کیږي د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خیبر پختونخوا کې خلکو ته د پاکو اوبو رسایې په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي
ډېر زیات خلکو ته اوبه میلاویږي دغې درې وجوهات دي یو خو دا ده چې زموږ چې کوم د تازه اوبو کوم سورس دي محضري کې سهاوهلیدا کوم پیپره چې استعمال شوي دي نو دا پیپره خراب دي د دې شیاحت باندې ډېر تقریبا 60% بیماریا لګېږي
واٹر ایڈ ادارہ وائی چی دا پاکستان پسیر حوادون کی خلق اکثر پاکی اوبو پا پیسو اخلی چی لوجی اغیتا مالی تاوانون هم رسیگی. عادل شریف وائی دا پاکستان مرکزی حکومت اولستا دا پاکو بر رسائی پاڑی اس پالیسی ندا جوڑا کردی. البتہ دا خیبر پختونخوا حکومت دے لڑکی یو تگلارا جوڑا کردی دا.
لا نافذ کلے ندے نو واٹر پالیسی چی سام دا دا یو ہنگامی صورت باندے دا پتای چی دوی دا نافذ کی. دا واٹر پالیسی دا دے دا بو حفاظت دا شل کالو نو پدی خبر شوی دی خو واٹر پالیسی نیستا. البتہ یو خبر اشتا چی خیبر پختونخوا دا یو کال مخکی پا اس رشپک میں چی وقتی واٹر پالیسی کلی دا نافذ کلی دا.
پا پاکستان کی اولستا دا پاکو بو رسائل پارا دا حکومتی پالیسی پارا مو حکومتی چارواکو سرا دا خبرو دیر حسی وکڑی خو بریالی نشو.
په پیښور کې د نری رنځ یا ټی بی مخنیوي اداره وایي هر کال په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 6000 خلک د دې ناروغۍ ښکار کیږي. نن د نری رنځ مخنیوي نړیوالې ورځې په مناسبت په پیښور کې غونډه وشوه. تر غونډې وروسته ډاکترانو مشال راډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې د ناروغۍ سم تشخیص نه کېدو له کبله نری رنځ نورو ځایونو ته هم خپریږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. پر دې موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیسټ سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ مانځلو په موقع پیښور لیډي ریډنګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته د دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او د دغه ناروغۍ نه د بېخبرۍ له وجې د ټی بی ناروغو شمیره ډیره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله 5 نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نخو په خیبر پختونخوا کې ردی شمیرې او ردی د مفت علاج په خپل باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پختونخوا کې سالانه 60000 نه زیات مریضان دي چې چا هم 2 هفتو نه زیات ټوخی دی. دا هغې بلغم راځي، طبي ورسره وزن کمیږي، نو پکار دی چې هغې د نزدیک ترین کم هسپتال دی، سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي، او حکومت خیبر پختونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکوي، مفت تشخیص مفت علاج. 25 ضلعو کې یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خورای د سا په ذریعه.
د لیډي ریډنګ روغتون پروفیسر ډاکټر ارشد جاوید په دې بابلا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغۍ صحیح تشخیص یا معلومات هم نه کیږي، نو ځکه د دې قابو کول وروسته بیا ګران شي.
د ټی بی کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره دا ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دي هغه 70% چې ډایګنوز نشي نو ټی بی ته نشي کنټرول کوله. پس که 50000 که مونږ صرف 10000 ډیټیکټ کوو نو بیا هم مونږ ټی بی نشو کنټرول کوله. او که 30000 مونږ پکې ډیټیکټ کوو او ډایګنوز کوو بیا هغه ټریټ کوو نو 100 کاله پورې چې دا سره لګیا وي نو بیا به ټی بی کنټرول شي. نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډېر زیات دی په ټی بی کې.
نوموړي زیاته کړه چې ټی بی ناروغۍ د اخیری سټیج مریض باندې خوشا 10 لک روپۍ لګي، او دوی یې څرګنده کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکی مرستندوی ادارې ورکوي، او که چېرې نړیوالو ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډېر ګران شي.
حال خو مونږ ته گلوبل فنڈ اور نیشنل ٹی بی کنٹرول پتھرو دا ٹولے دوائیں نے ملاوی گی تو زی ارے گم کا سبا دا فنڈنگ بند شو نظام چے کم مونږ سرا ریسورسز یو غٹ چیلنج را روان دے لکہ یو ایم ڈی آر ٹی بی پیشنٹ چے مادر دو اگم یو مریض پر ٹریٹمنٹ مانے مونږ 10 لاکھ روپے لگی او آغا مونږ ته دا گلوبل فنڈ را کی ایم ڈی آر ٹی بی پو خیبر پختونخوا کے ایسٹیمیٹڈ کیسز تقریباً 4.25 لاکھ کیسز دی او مونږ چے سمرا ریسورسز اگے ڈائیگنوزز دا پر دی دے کال دا 2015 کے مونږ صرف 3 کیسز ڈائیگنوز کړي او رجسٹر کړي دي تک ډېر کم دي.
د مارچ 24 نیټا د ټی بی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په کراچۍ کې هندوانو د هولي په نوم اختر لمانځلی دی. تېره شپه د ښار سوامي نارائن مندر ته له هندوانو سره سره مسلمانان او چارواکي هم ورغلي ول، او هلته یې د هولي په رنګ لوبه کې برخه واخیسته. هلته ورغلي او خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کله چې د بیلابیلو مذهبونو خلک داسې سره یو ځای خوشحالي ولمانځي نو دا د سخت دریځۍ فکر ته ماته ورکوي. محمد عمران تفصیل راکوي.
هولی یا د رنگونو اختر منځلو لپاره د کراچۍ په شمول د سین نورو سیمونه هم په ګنشمیر کې خلک د خار سوامی نارائن مندر ته راغلي وو خپل خپلوانو سره د خوشحالی منځله. پر دې موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د سینټ غړي سسی پلی جو ویل چې په ټول سند کې نه یوازې د هندوانو بلکې د نورو لږکیو په مذهبي تہوارونو کې باید عام خلک ګډون وکړي او همداسې د سخت دریځې مقابله کېدای شي.
خیبر پختونخوا میں بھی خاص کر پنجاب ہمارا بڑا بھائی صوبہ ہے، ہم چاہتے ہیں وہ یہ بل
دوائی چی خیبر پختونخوا و پنجاب ہم باید دے لگا کیو دا مذہبی ورزو پا مناسبت دا چھوٹے اعلانو کیو پنجاب خو زمونگا مشرا صوبہ دا باید زلوے کی نن زمونگ پا کور کی وعدہ ہم وہ خو مونگ راغلو کی آوازی یو نخو لگو خود دوی سرا دا یو والی سرگندو نو کو پا اقبلو کلو کی خو ٹول خلق کی خو کراچی یو لوے خار دے باید دل تا ٹول یو والی اخکار کی دا ہولی منزل لپارا دا غمندر تا نی آوازی دا ہندو مذہب منون کی راغلو بلکہ دا مسلمانانو یو لوے شمیرہ ہم راغلی وا چی پکی دا طالب علمانو دا سازمان نیشنل سٹوڈنٹس فیڈریشن غړی او د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وګړي شامل وو. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد بټ مشال ریډیو ته ویل چې دا ټولې میلې د کلتور برخه ده، باید ټول یې په شریکه ونمانځو. دوائی کی دا میلے زمونگا دا موسمونو نمائندگی کیا و پا خصوصی توگا ہولی خو یو انقلابی تہوار دے دا دا حقا ظلم پر زد منزلے کی گی چی پا حقا وقت کے با بادشاہ کھو نو نن مونگا دا انسانیت پا بنیاد راغون شوی ہو چی دا سے مذہبی سخت دریزے پر زد مبارزہ ہو شی او خلو ہندو رونو تا دا یقین ورکو چی دلتا زیادتر مسلمانان دا دوی ملگری دی دا دی دستوری را جوڑون کی یو تن مہیش کمار مشال ریڈیو تا ویل چی دوی خوشحال دی چی دا حکومت لخوا دا عامی چھٹے اعلان شوی دے
آج کے دن جیسے ہم تعطیل کا اعلان کیا ہے اس سے ہم بڑی
دا حکومت لخوا دا عامی چھٹے دا اعلان رستم خوشحال و مطمئن یو دلتا دا ہندو مذہب من کو سرسرا نور خلق ہم بگن شمیر کی راغلی دا تہوار مونگ ڈیر پا خوشحالے او آزادے سرن مانزو مونگ تحس سستنزا پا دی خار کی نشتا
کوئی تکلیف نہیں ہے
دا ہولی منزلو پر وقت دغلتا موجود خلقو دا دغا مذہبی رسم ترمخا پا یو بل دا رنگونو شندلو سرسرا دا انسانیت زندہ باد نارے ہم وحلے سندھ حکومت د ہولی پورز د عامی چھٹے اعلان کرے او قومی اسمبلی د اقلیتونو د مذہبی ورزو په مناسبت ملک کے د عامی چھٹے قرارداد ہم منظور کرے خو اعلامیہ لا تر دے دما نہ د جاری شوی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
او سم د خبرونه پای شبو تر رسیدلیو. نجیب عامر د خبرونو لړنډی سره.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل هیواد یې په برسلس کې ترسره شوې وروستۍ تروریستي حملې په کلکه غندي او د بلجیم د حکومت او خلکو سره خواخوږي ښکاره کوي. د پېښور د نوتیا په مسکین آباد سیمه کې په مزدورانو د یو ګډ راپریوتو پیښه کې څلور مزدوران وژل شوي او ژغورونکو ډلو دوه نور مزدوران ژوندي راویستلي دي. نن په بنو کې یو شمېر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ دې تیزه کړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وایي هیواد د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو له لارې هوارول غواړي. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس سرتیري وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه پېښه تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له روپیې ودونو غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. په یونان کې یو شمېر مرستندویو ټولنو ویلي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې وکتل.
خبرونه مولا مشال راډیو واوریدل. ویاند و نجیب عامر اولدی سره د مشال راډیو نننۍ خبرونه نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. اوریدونکو کتا سی غواړي کتا سی نن زموږ خبرونه نه اوریدلې او خبرونه خبرېدل غواړي رپورټونه کتل غواړي نو ویب سټ ته www.mashal.com ته ورشي. همداراز فیسبوک ته ورشي. هلته له خبرونو او شننو او رپورټونو سره سره ویډیوګانې هم شته. پر ټویټر مو هم خبرونه خپاره کړي دي نو ټویټر ته هم ورتللی شي. خبرونه اوس به پای ته ورسو. که تاسو پر همدو څپو پاتې شوئ نو د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه به واورئ. سبا بیا در سره یو.